پکتیا ولایت سرنوالی ته معرفي شوې دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت ځازوی ولسوالۍ د ګلغونډۍ په سیمه کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشي موادو څلور زیرمې موندلي او له دې زیرمو څخه 15000 کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه کړي دي. نیول شوي نشي مواد ځای پر ځای سوځول شوي او د ساتنې په تورې دوه کسان هم نیول شوي دي. د نشي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 کسان مجازات شوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته ویل خوب کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشي موادو د 14 قضیو د قاچاق په تور د مرکز ته معرفي شوي ول، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا په علني غونډو کې له یوه کال او شپږو میاشتو څخه نیولي بیا تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. دغه ډول له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي نقدي پیسې د افغانستان بانک ته سپارلې دي.
په دې ډله کې درې داسې کسان ول چې غوښتلې د هوایي ډګر له لارې هندوستان ته هیروین قاچاق کړي، خو پولیسو نیولې وو.
دا یادونه وړ ده چې د روان شمسي کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې دا څوام ځل ده چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نقدي پیسې او له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي وسایل اړوندو ادارو ته سپارل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په پل چرخي دروازه کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه هیروین نیولې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی د هیواد له ختیز ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې په ننګرهار کې یو شمېر محتاجین ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
داسې ناروغان موږ سره چې هغه 3-4 ځلې تداوي شوي 15 ځلې تداوي شوي موږ سره
په کابل کې د رواني صحت روغتون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه لرو.
هغه اراض او علائم هغه علامې نشي چې د پرشورولو وروسته مستکیږي دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوم.
د عزت لا په نوم یو معتاد وایي چې نشه غلا او نور جرمونو ته لاره هواروي.
د جساکیانو د لاسه ډیر ځوانان پخته سوي دي او پخته یې شل نور پخته کې
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سره خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟ خامه خاطه خبره ستا چې ما ته پټوي
ته بل بس خبره وي. ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا کار یې ځکه کړی چې افغان دولت له نشي موادو څخه لاس تر راغلو ټولو پیسو د سپینولو او مالی فساد مخه نه دی نیولې. اروپایي کمیسیون وایي د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب سوي چې د اروپایي اتحادیې مالی سیستم ته تاوان ورسیږي. د اروپایي کمیسیون لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي افغانستان هم د درویشتو حقوقو هیوادونو په تور لیست کې شامل سوی چې د ترهګرو مالی سرچینې نه دي وچ کړي او د نشي موادو له لارې لاس تر راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه یې هم نه دی نیولې. د افغانستان بانک بیا د اروپایي کمیسیون دا کار دوي او وایي چې افغان دولت د تورو پیسو د سپینولو او تراګری د مالی سرچینو وچولو په برخه کې جامع قوانین او مقررات جوړ کړي او عملي کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
اروپایي کمیسیون په دې وروستیو کې د افغانستان نوم په تور لیست کې شامل کړی دی. د دې کار دلیل دا دی چې له نشي موادو څخه لاس تر راغلو پیسو سپینولو او مالی فساد د مخنیوي لپاره لازمي هڅې نه دي کړې. د اروپایي کمیسیون په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان په ګډون په دې لیست کې شاملو درویشت هیوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مالی نظام له لارې له نشي موادو او مالی فساد څخه ترلاسه شوي پیسې د اروپایي اتحادیې مالی نظام ته ورګډي شوي. په دې اړه د افغانستان بانک ویان ایملاشور ازادي رادیو ته وویل افغان دولت تل هڅه کړې چې له نشئی موادو او مالی فساد څخه د ترلاسه سویو پیسو د سپینولو مخه ونیسی.
در راستای مبارزه د علی پولشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړی ده. په دې برخه کې ډیر مقررات عملی شوي او په سیستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی. موږ ټولو هغو فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف ترسره کیږي دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.
د افغانستان بانک وایي چې د افغان دولت لخوا د پیسو سپینولو او تروریزم د تمویل مخنیوي د دې لامل سو چې په 2011 میلادي کال کې د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم له خړ لیست څخه وویست. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یوازې په روان شمسي کال کې 2,08,000 امریکایي ډالر یې د افغانستان بانک ته لیږلي چې د نشئی موادو په قاچاقونکو پورې اړه درلوده. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د دوی مرکز ته په روان کال کې د نشئی موادو د معاملاتو څو دسیې لیږل سوي او د څېړلو په حال کې دي.
تمام عواید ناشی از جرم که باشه مرود
طول حق عواید چی لز جرم چخه سرشینه اخلی لنشهی مواد و سراد مبارزی عدلی و قضایی مرکز تلیگل کیگی. ده غده و پراوان شمسی کال کی یو شمیر قضیه ده عدلی و قضایی مرکز ده چارنوالی لخوات سیرل شویدی. مکسک کال 2,22,000 امریکایی دالر او 9,500 افغانی ده محکمه تر پریکری روستا ده عواید و پر دول دولتی خزانی تلیگلی دی.
د افغانستان بانک وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1999 کال کې د داخلي بانکونو له لارې د پیسو سپینولو د اتو پیښو مخه نیولې ده. که د اروپا پارلمان دا تور لیست تایید کړي نو په دې لیست کې پر شاملو هیوادونو به محدودیت زیات او مالي معاملات به یې په ځیر سره څارل کیږي.
محمد ایاس ترنکو چې د اروپایي کمیسیون لخوا په تور لیست کې د افغانستان د شمولیدو په اړه راپور اوروه. اروپایي کمیسیون ویلي افغانستان یې ځکه په تور لیست کې شامل کړی چې نه یې له نشئی موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه نیولې او نه یې هم د ترهګرو مالي سرچینې وچ کړې دي. اوس ننګرهار ته ځو او هلته مو د معتاجینو له حاله خبروو. په ننګرهار کې د معتاجینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې یو شمېر معتاجین تر 3 ځله درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. له بلې خوا بیا معتاجین بیکاري، نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی او له نشئی موادو سره کمزوري مبارزه هغه عمده عوامل بولي چې دوی بیرته نشو ته مجبور کوي. په دې اړه نور تفصیل به د شاه محمود شنواری په راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د معتادینو شفخانې مسؤلین وایي ځینې معتادین له 3 ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي. په دې ولایت کې د معتادینو 120 روغتون رئیس ډاکټر سمیم سانګزی وایي ډېر داسې نشیان ورته معلوم دي چې له 3 ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي.
داسې دقیق تعداد معلوم ده، خو په یو شمېر ناروغان چې هغه 1 ځلې 2 ځلې تداوي سوي، حتی داسې ناروغان موږ سره چې هغه 3-4 ځلې تداوي سوي، 5 ځلې تداوي سوي موږ سره.
د جلال آباد ښار دننه د پارکونو څنډو او لویو ویالو په خوا کې د معتادینو جوپې د شلیدلو څادرونو لاندې سره پنډ شوي ښکاري. په دې معتادینو کې ډېری داسې کسان شته چې یو یا 2 ځلې درملنه نه کړې، ولې بیا هم په نشو روږدي شوي. د جلال آباد ښار د سراج العمارت بڼ خواته په لسګونو معتادین شپه ورځ ناست وي. د دوی له ډلې 3 تنو هغو معتادینو سره مخبرې وکړې چې له درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي. دوی وایي درملنه یې شوې وه، له اعتیاده خلاص شوي وو، خو د بیکارۍ له امله په کور کې ناسته د دې لامل شوي چې بیا نشو ته مخه کړي.
کار نه کنه سیوه پوه شوې او مجبوره شي بیرته وروره بس په دې کار باندې بیا اخته شي. 4 ځلې میزان بستر کړی، بیا بیا شوی مجبوره شوی، بیا په دې عمل باندې اخته.
بس علت دا شی دی هغه سړی پوه شي بس وزګاري کنه او کار نشته دی. وایي راځه مړم دې کې یو 2 منټه دې ټایم پاس کړه کنه.
خلاصه علت دا ده چې بیکاري ده، مضمون نشته، کار نشته ده. ډېر خلک ډېر ځوانان دي بیکاري نه په دې شي راځي. او وروره جانانه چې اوبه دې پورته نه بندې نه شي کنه، دلته ښکته دلته نه بندېږي چې موږ غلی یو بل لاس غلی.
ډاکټر سمیم ستانکزی وایي یو مهم لامل چې نشیان بیا په نشو روږدي کېږي له درملنې وروسته له نورو نشیانو سره د دوی ناسته او دا رنګه دغه ډول ناروغان اوږدمهالې درملنې ته اړتیا لري چې د معتادینو د زیات شمېر له امله ورته رسېدنه نه کېږي.
ځینې ناروغۍ چې هغه سبب لري، یو د دوی هغه اصلي سبب نه وي تداوي سوی، بل دوی بدو ملګرو سره ګرځي، بل نشي توګو ته اسانه لاسرسی لري، نو دغه مریضان ډېر دوامداره تقریبا دوه کاله او درې کاله مراقبت ته ضرورت لري تر څو له نشي توګو نه خسته.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د معتادینو شفاخانه 120 بستره لري چې 40 بستره د ماشومانو لپاره، خو اوس مهال د اړتیا له مخې 200 معتادین پکې بستر دي. د روغتیا پوهانو په اند که چیرې د معتادینو د درملنې لپاره بسترونه او د درملنې موده زیاته شي او دا رنګاله درملنې وروسته دغو کسانو ته مصروفیت پیدا شي، نو ډېری معتادین به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس په کابل کې د رواني صحت د یو روغتون حال درکو. په کابل کې د رواني صحت روغتون څو کال کېږي چې د رواني روغتیا او معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا چې په دې روغتون کې څه ډول معتادین تداوي کیږي، معتادین د څومره وخت لپاره بستري کوي، او د دې روغتون د درملنې لارې چارې له نورو روغتونونو سره څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له یوه ډاکټر محمد سرور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون له څه وخت راهیسې د ناروغانو درملنه کوي.
تقریبا په حدود 15 کال کې رواني روغتون جوړ شوی ده. اوس تقریبا 3-4 بخش لري، رواني بخش ته د غټانو، د اطفالو بخش ته، عدلي بخش ته یا فورنزیک سیکرټري ورته وایي، او معتادین دي. موږ په معتادین بخش کې تقریبا په زرګونو مریضان دلته درکړو.
په عمومي ډول که راته ووایي کوم ډول معتادین دغلته بستری دی؟
موږ تقریبا کچیر اوسو کسان چې نشې څخه استفاده کوي، په هغه کې مختلفې کټګوري دي. مثلا هغه کسان چې چرس څخه استفاده کوي، هغه موږ دلته نه بست کوو، ځکه چرس هغه کوم تیاسي ورکوي، فزیکي او رواني هغه نه رامسته کوي. نو پریښودل یې شخص خپل کولی سي پریږدي، کله سي پریږدي هغه د پریښودلو هغه مشکلات او اعراض او علائم نه ورکوي. برعکس که چیرې موږ راسو هغه کسان چې تاریاک یا اپیم څخه استفاده کوي، هغه کسان چې د هیروینو څخه استفاده کوي، یا هغه کسان چې د کریسټال او امپیتامین څخه ورته وایو، په عام اصطلاح ورته شیشه وایو، دغه کسان چې موږ دلته کله راځي دوی باید بستر شي، ځکه کله چې دوی مواد پریږدي، د موادو د پریښودلو څخه وروسته هغه د بدراول یا د پریښودلو اراض او علائم ورکوي. بیا موږ دوی ته هر اراض سمثال ورکوي، دغه پس موږ دوی ته دوا ورکوو.
څه ډول دي ستاسو ناروغان؟ ښځینه دي، ماشومان دي که ځوانان ډېر دي په دې کې؟
نه، په معتادینو خو صرف موږ مردانه واټ لرو، په دې کې زیاتره غټ کسان دي. بعضې وخت کېدای شي مثال نوجوانان هم موږ دلته بستر کوو، چون په اطفالو کې د احتیاط کچه سویه ډېره کښته ده، په دې خاطر موږ زیاتره مردانه مریضان دي. او بل په ښځینه بخش کې، ښځینه بخش موږ تاسې دې شاهد یو، احتیاط بدوی کې تقریبا ډېر کم ده.
ستاسو په روغتون کې څه ډول ناروغان درملنه کیږي؟
هغه موږ دلته بستر کوو، دوی ته دوسیه اچول کیږي، وروسته هغه اراض او علائم، هغه علامې نشي چې د پریښودلو وروسته رامنځته کیږي، دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوو. مثلا یو عمده مشکل چې په دوی کې ډېر عام ده، کله چې دوی مواد پریږدي دوی ته ډېر شدید دردونه پیدا کیږي. موږ دغه په خاطر دوی ته د انالیزې کې د درد دوا ورکوو، کېدای شي دغه د خولې له ورکوو، یا په بعضو حالاتو کې شدید درد ورکوو، موږ دوی ته پیچکاریز درکوو. دغسې مثلا نور مشکلات، دغه مریضان ته اسهالات پیدا کیږي، دغه په خاطر موږ د اسهال دوا ورته ورکوو. د معدې مشکل لاته دې مده د ورته ورکو، دغه مرزان ته موږ باید یخ او بو دوی ولنبه.
زینه متدین دې وروسته چې دوی تدویکی بیرته دوی نشې ته مخه کوي. ستاسو علاج ګټور ده په دې روغتون کې؟
بالکل. دلته څو خبرې دي، مثلا پارک یې نظر شخص ته، مثلا هر شخص درونی داخلي سایکو ډیفنس میکانیزمونه لري، رواني دفاعي میکانیزمونه. مثلا یو کس کېدای شي کله چې د نشې موادو څخه استفاده کوي، کله چې دی بستر کېږي وروسته دی پرېږدي، هغه سایکو ډیفنس میکانیزمونه دی کېدای شي د هغو په وجه کوم اشتها چې هغه ته لري هغه سپریز کې دوی له دې څخه پرهیز وکړي. برعکس بعضې کسان دي چې له دغه سره کوپینګ نشي کولی چې دغه تحمل کې ډېر مشکل دی پرېږدي.
ستاسو په روغتون کې د اعتیاد عوامل هم سب بوینو، دا راته وایي چې کوم عوامل ډېری کسان په نشه اخته کېږي؟
د رواني له نظره زیاتره کسان چې نشو ته مخ کوي چې دغه ژور خفګان او اضطراب او د شخصیت ناروغۍ بعضې نور مشکلات ولري، دوی دغه ته نشې مواد ته هغه کوي. بل بس علاوه پر دې موږ تاسې نن ورځ شاهد دي دي زیاتره هغه کسان چې اقتصادي مشکلات لري، مثلا نن ورځ د بیکاري کچه ډېره ده، دوی نشې موادو ته کچه کوي تر څو هغه هغه دروني مشکل هغه غم چې دی لري د هغه په وجه دغه کاذبه خوشحالي چې د نیم ساعت یو ساعت لپاره دوام کوي خپل ځان خوشحاله وسې دوی نشې توکو ته هغه کوي. بل عمده لامل یې دا ده چې موږ تاسې په وطن کې جنګونه دي، هغه انډیوالان دوی د دغه مواد څخه استفاده کوي، د دوی سره ګشت و ګذار دې سبب کې شخص د مواد څخه استفاده وکړي.
ستاسو په روغتون کې د نورو کلینیکونو او نورو مرکزونو پرتله ستاسو څه ډول تداوی کوي؟
لومړی خو دا ده زموږ روغتون د افغانستان په سطح یو غټ رواني روغتون ده، کوم دلته تداوی کوي زیاتره دوی رواني مشکلات لري، دغسې مریضان راځي چې رواني مشکلات یې بیخي ډېرې، دوی د موادو څخه استفاده کوي. بسیر پر دې چې موږ په دوی کې غواړو چې دا ودروو، هغه رواني مشکلات چې دوی لري د هغه لپاره موږ دوی ته خاصه درملنه او تداوی کوو تر څو هغه رواني مشکلات یې راکښته شي او دوی د مواد پرېښودلو څخه لاس واخلي. د مشورې په وخت کې باید دوی سره څه وشي. نو موږ تقریبا دغه ټول سهولتونه لرو، په دې خاطر د موږ مریضان نسبت نورو ته ښه جواب وایي. څلوېښت بستره لرو معتادینو کې او موږ بستر مریضان لرو. موږ مریض میاشت هم ساتو، یو نیم میاشت هم ساتو پرکوي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0992 15 55 اویا هم د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 منځنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. عزت الله د کندهار شهر د اتم ناحیه اوسیدونکو دي چې اوس د موتاجینو د درملنې په یو رختون کې بستری دي. د لمرې نشاله چرس څخه پیل کړ او وروسته تر هیروینو پورې ورسید. دا چې عزت الله نشول څه ډول ستونزې سره مخ کړی دي، په جاره زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خواله کړی ده.
زیر پلاد رحمت الله زیم د تیمه نایه د مرغان د کلی وسیدونکو، زی چې په دې نشه اخته سم، ما ول د واره چرس کول بیکاره وم، پر ځای باندې ناسم خواري مې نه درلودل. د چرس کرا یو ورځ میلې تکلیل یو انډیوال ویل چې شب وسکونه، یو چې شام په سی وسکول، یو ورځ شام سکول، اخر چې شیخ نه راکوي، اخر انډیوال ول تر شروع یون وسکول چې واز یو سړی خپل یو کاروبار په یو کار اخته نه پخته کیږي، یو کار یو خواري ول لري، دا خراب انډیوال سره سړی پاره لا راخته کیږي. بل ورځ را ل سیرو یون ته اخر به چرس چې شیخ نرا کوي بارم پروین زان سخته کی دا و چې پروین سخته وخته وخته و د دروسه پوری بس پدې روی نخته. نو موږ د حکومت صدا خوښ چې اول د واره دی د ساکان بند کی د جې ساکانو د لاس ډیر ځوانان پخته سی وي دی او پخته شل نور پخته کی. نو نوم ولاک د کور سره خوند اخزي، نوم د ژوند سره ولاک خوند اخزي دی. بل بس دا یو پشان دی ولونیانو که به خماري و هم موږ داسې ولک لونیان که به نشه خو بیا خو په حال کې نو نو ما وس د ژوند سره ډیر خو بعد ده فاین پدې بعد ده چې مثال په خپل ژوند نه پېد من دی معنا ژوند می ډیر ستړي و سره اخر دا ته مجبور کی چې مو کې اړه لاره وکي سړی دا نشه ډېر ذلیل نشه ده خو تا باک ټول مسلمانان جنج وسات
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله کور ته راځي، خو ډیر ورختاوي او څیره یې هم غمجن ښکاری. شزه ته وایي چې پر سر مې درد دی، لږ چای را پخې کړه. مېرمن یې هم ورختا کیږي او وایي چې خامخا کومه بده پیښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې عبد الله ولې ورختا دی او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
او سړی خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي؟ ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
وا سړیه، خوله دې په خیر خلاصوه. کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډرې شوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرېټ نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي، هغه ستا کار دی. خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای، تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبره حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ، نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حقه خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وایې چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرې شودل کور ته یې بوځئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزي.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یادې دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو، موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب، چې څه دې راته ویل؟
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي، نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ. خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه ووایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسو په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسو ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسو بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم درکړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده. موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوشه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم. زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. خو ګوره، بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر.
خیر ویسی. او جی صاحب، تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com